سپاس زیاد از حضورتان قاضی صاحب. تشکر از شنونده عزیز که تا ایده ما را همراهی کردن. تا یک ساعت دیگر میخوام با همکارم رضوان مراد همراه باشین. وقت خوش داشته باشین.
دیر از یاد تمنان ارزو غیاسی دوستان و دا یو ساعت خبرونه دا امان الله مرزی پا تخنیکی همکاری ورند دیگه یو پا کیاوره چه د افغانستان د ستر محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې حکومت باید د قاضیانو د امنیت او خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د بیا ودانولو لپاره یوه ښه او تاریخي موقع د لاسه ورکړې ده. د سوریه د جګړې په اړه هم در سره وروستي معلومات شریکو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د هرات چارواکي وایي د استناف د څارنوال د وژنې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی نن له کابله دې ولایت ته رسیږي. ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غني وغوښتل چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره کاندیدان دوی ته معرفي کړي، او د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د حلب پر یو روغتون د حکومتي ځواکونو بمباري غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې د هرات د استناف د څارنوال د وژنې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی نن له کابله هرات ته ورسیږي. د هرات د والي وین جیلاني فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ولسمشر اشرف غني پرون د هرات له والي محمد آصف رحیمي سره په تلیفون کې خبرې وکړې او هرات ته د دې پلاوی د استولو خبر ورکړ.
رئیس جمهور کشور در صحبت تلفنی که همراه والی هرات داشت بر علاوه از اینکه ابراز تسلیت کرد،
دی وی ولسمشر د هرات له والی سره په تلفنی خبرو که سربیر پر دې چې خواخوږي څرګنده کړه او د هغه له کورنۍ او خپلوانو سره خبرې وکړې، ډاډ یې ورکړ چې هرات ته به یو باصلاحیته مسلکي پلاوی واستوي څو دا پیښه په هر ډول وڅېړي. د هرات د استناف څارنوال سمیع الدین رحیم پرون ماسپښین د ښار په پنځمه ناحیه کې د ناپېژندو وسلوالو په ډزو کې وشل شو. د هرات د والي وین همداراز ویل د دې پیښې په تړاو د هرات د ځینو امنیتي چارواکو دندې ځنډول شوي او یو شمېر نور په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ډېر ژر جرګې ته معرفي کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوي دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر اشرف غني د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په وینا کې په راتلونکو څو ورځو کې د دې دوو مهمو څوکیو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو ژمنه وکړه. د ولسي جرګې دوهم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل چې د ولس استازي تمه لري چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست کاندیدان ژر د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي.
هم خلک او هم د خلکو نمایندگان او استازي په پارلمان کې ټوله چې هر څومره ژر د دغه دوو پوستو ته وار او مناسب خلک در تیمور دخوا معرفي شي تر څو موږ د دغه سرپرستي د حالت خلاص.
د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له اوږدې مودې راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. محمد معصوم ستانکزی د دفاع د سرپرست وزیر په توګه وروسته له هغې خپل کار ته دوام ورکړ چې ولسي جرګې د اعتماد رایه ورنه کړه، او مسعود اندرابي وروسته له هغې د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه وټاکل شو چې پخوانی مشر یې رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا وکړه. چارواکي وایي چې د یو دوه ستوري لرونکي جنرال په ګډون شپاړس امریکایي پوځیانو ته په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله د ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده. د امریکا پوځ تېر کال په تلې میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو د کندوز ښار ونیو د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې په نتیجه کې څلور دوه څلوېښت کسان وژل شول. اسوشیټ پریس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله چې د مسئلې د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه افشا شي لیکي چې پوځیانو ته چې د ځانګړو عملیاتو ځواکونو سرتیری هم پکې شامل دي جنایي دوسیه نه ده جوړه شوې او یوازې ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده. په پام کې ده چې په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون خپل بشپړ رپورټ نن خپور کړي. متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباری غندلې ده او پر روسیې غږ کړی دی چې د سوریې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او نوموړی اړ باسي چې حملې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل واشنگټن په حلب کې د دې حملې له کبله خواشیني څرګندوي او زیاته کړه چې په دې حمله کې د سوریې د جنګي الوتکو د هغو پخوانیو حملو نښې لیدل کېږي چې روغتیایي مراکز پکې په نښه شوي دي. امریکایي چارواکي وایي په حلب کې د القدس پر روغتون چې د سره صلیب او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې مرسته ورسره کوله په دې برید کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي مامورانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. جان کیری ویل روسیه سمدستي مسؤلیت لري چې د سوریې پر رژیم فشار راوړي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم پر روغتیایي تاسیساتو او ملکي وګړو حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دی، د چهارشنبې د شپې په هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډېری ملکي وګړي ووژل شول. په سوریه کې د تیرو دو میاشتو اوربند وروسته له هغې مات شو چې په ژنیف کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سورې خبرې ناکامې شوې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق د روان سیاسي بحران او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د ناڅاپي سفر په ترڅ کې بغداد او د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته لاړ څو دغلته له چارواکو سره خبرې وکړي. بایدن د عراق له صدر اعظم حیدر الابادی، د پارلمان له مشر سلیم الجبیری او نورو چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش پر ضد رښتینی پرمختګ کوي. بایدن زیاته کړه چې له عبادي سره په کتنې کې د داعش له وسلوالو څخه د شمالي خر موسل د بیرتنیولو په مقصد د عملیاتو په اړه خبرې وکړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو چې د عراق د شمال او لویدیځ پر ځینو برخو یې ولکه ټینګه کړې ده موسل خر تیر کال ونیو. سپینې ماڼۍ نه دي ویلي چې د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته د بایدن د سفر هدف څه دی. په عراق کې د نوي حکومت د څرنګوالي په اړه په وروستیو څو میاشتو کې سیاسي لانجې روانې دي چې د زرګونو کسانو په ګډون د اصلاح غوښتونکو سخت اعتراضونه پارولی دي. او ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 9333 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیال تیره ورځ د امنیت نړیوالې شورا ته ویل چې د اوکراین د جګړې ټوله مرګ ژوبله 1329 ته رسیږي چې له دې ډلې څخه 9333 کسان وژل شوي او پاتې نور ټپیان دي. نوموړي د اوکراین روسي پلو بلتون غوښتونکي او د اوکراین حکومتي ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړل او پر دواړو لورو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د اوربند د څارنې د کمیسون د کار مخه نیسي. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښمن دی.
از لحاظ مسئولیت څارنوالها و اختزات ما هنوز هم خواستی های وجود داره.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي نو د څلور اړخیزې غونډې ټول هیوادونه د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري. د روانې خپرونې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات هم څېړو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ضایع کړه. د ختیځ د عامې روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% د یوازې ختیځ ولایتونو نه دي.
راپورونو سربیره د دې خپرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوریدلی شئ. د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. قاضي القضات سید یوسف حلیم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د قضایي ادارو پر کارکوونکو د مرګونو حملو یادونه وکړه. ښاغلی حلیم دا اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړه چې د هرات ولایت د استناف څارنوال پرون د ناپېژندو وسلوالو په ډزو کې وژل شو. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د سترې محکمې رئیس په افغانستان کې د قاضیانو او څارنوالانو پر نه خوندیتوب اندېښنه څرګنده کړه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان قاضي القضات سید یوسف حلیم که څه هم یادونه وکړه چې د هیواد امنیتي ادارو ډاډ ورکړی چې د قاضیانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د امنیت لپاره به ځانګړي اقدامات وکړي، خو زیاته یې کړه چې په تیرو دو میاشتو کې درې تنه قاضیان وژل شوي دي.
متاسف که از لحاظ مسئولیت سارنواله ها و قضات ما که در حقیقت
لبته مرغ زمونږ د سارنوالانو او قاضیانو چې په هیواد کې د عدالت او د قانون د حاکمیت تطبیقون کې دي د خوندیتوب په برخه کې لا هم نیمګړتیاوي شته. موږ په تیرو دو میاشتو کې خپل درې ډیر ښه قاضیان له لاسه ورکړي چې د هیواد دښمنانو شهیدان کړي دي. موږ له دې کبله اندېښنه لرو. د سترې محکمې رئیس وروسته له هغه د عدلي او قضایي مامورینو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي چې د هرات ولایت د استیناف رئیس پرون د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې ده د دې وژنې په اړه د څېړنې لپاره موظف پلاوی نن هرات ته ورسیږي. د اکثرو دې ډول وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو غونډې ته په وینا کې د هغو قاضیانو او سرنوالانو د خوندي ساتلو ژمنه وکړه چې وسلوال مخالفین محاکمه کوي.
زه له هغو قضات او سرنوالانو چې د باغیانو محاکمه یې کړې او د اعدام حکم یې ورکړی مننه کوم او اطمینان ورکوم چې موږ به یې دوی محافظت وکړو.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې پر قاضیانو څو ځلې په څو ولایتونو کې حمله شوې چې دوی په کې مړه او ټپیان شوي دي. همداراز په 1992 کال کې د سترې محکمې د دروازې مخې ته د مامورینو د رخصتۍ پر مهال یوې 14 اولس کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت هم طالبانو منلی وو او هغه مهال یې ویلي وو چې د سترې محکمې پر قاضیانو او کارکوونکو حمله د دوی لخوا ترسره شوې ده.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کله افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 899 دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلی پروګرامونه واوري.
طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي، د څلور اړخیزي غونډې غړي هوادونه به د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه ولري. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانا او همداراز افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي هم د افغان طالبانو پر حملو چې له پاکستانه تر هکېږي د پاکستان د سترګو پټولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر پر رپورټ کې اورو.
د کابل له خونړۍ حملې وروسته چې تر 300 زیات کسان پکښ ټپیان شول او تر 80 کسانو زیات پکښ ووژل شول، د افغان حکومت د طالبانو او داعش په شمول د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې د نظامي عملیاتو پریکړه د پام وړ اقدام بلل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې پاکستان ته په اشاره ویلي، که تاسو موږ ته وایاست چې طالبان د سولې مذاکراتو ته نسي راوستلی، سمه ده، پر طالبانو به ستاسو نفوذ کم سوی وي، خو تاسو د دې وړتیا لرئ چې په خپل کور کې دننه د هغوی پر وړاندې اقدامات وکړئ، د هغو پټنځایونو مخه ونیسئ چې تاسو جوړ کړي، له موږ سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړئ، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په خپله د یو مسؤول هیواد په توګه عمل وکړئ. د هندوستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سوبرامنیم جیشنکر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي له هندوستانه د اوسنۍ جګړې لپاره د حمله کوونکو هلیکوپټر غوښتنه وکړه. له هغه وروسته چې د اپریل په 19 په بلکه خنړی حمله وسوه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي رادیو ته د افغان ولسمشر د سرګندونو په خبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به پراتلونکو څو اونۍ کې مذاکرات وسي، او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي، خو د زیاته کړه چې د افغان طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات به د څلور اړخیزه غونډې د ټولو غړو په سلا مشوره کېږي. د ویلي
مون باید لمړی هغوی د خبرو میستکینه وو او ټولو ته د خبرو چانس ورکړو، وروسته د هغوی په وړاندې چې خبرې نه کوي اقدام کولای سو. د هغوی په وړاندې که هر اقدام کیږي باید په څلور اړخیزه کمیټه کې له سلا مشورو وروسته پریکړه وشي. دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې څلور اړخیزه کمیټه چې د همدې هدف لپاره جوړه شوې هر فیصله چې کوي باید په ګډه وکړي او هغه په ګډه هم عملي شي.
خو ښاغلی حکمت خلیل کرزي ټایمز آف انډیا ته ویلي چې د همکاریو په څلور اړخیزه غونډه کې ویل سوي وو چې طالبان باید مذاکراتو ته حاضر کړای سي، خو که موږ طالبان د سولې میز ته حاضر نه کړل، څلور واړه هیوادونه مسؤلیت لري چې د دوی پر وړاندې نظامي اقدامات وکړي. افغانستان ټول لوري اوس د دې ژمنې دوهمې برخې ته متوجه کوي. ښاغلی کرزي د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې واشنګټن ته تللی وو او د ټول نړۍ مخې ته وویل چې طالبان د دوی په هیواد کې اوسي. هغوی په پاکستان کې روغتیایي اسانتیاوې ترلاسه کوي، هغوی ملاتړ ترلاسه کوي او د هغوی لوجستیکي تاسیسات او هر څه یې په پاکستان کې دي. اوس افغانستان له پاکستانه غواړي چې دغه تاسیسات له منځه یوسي او دوی باید اقدام وکړي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کولو ژمنه دي عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تېره اونۍ وویل چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو ته بیا بیا د هغوی د زغم په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان طالبانو او حقاني شبکې لپاره یې لري چې د پاکستان له خاورې عملیات کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي د څلور اړخیزې غونډې غړي هیوادونه چې پاکستان هم پکې دی د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري. له احمد شیبر څخه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي
د تیرو 1900 میاشتو په ترڅ کې امریکا د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادو کې یوازې د بي پیلوټ الوتکو پر بریدونو بسنه نه ده کړې. امریکا په افغانستان، عراق او سوریه کې د عملیاتو په ترڅ کې خپلو ځانګړو ځواکونو همکار اخیستی دی. دا موضوع نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د اوباما وروستی چانس چې دا دایمي جګړه پای ته ورسوي لیکي. د امریکا ولسمشر یوه نیمه لسیزه مخکې دا واک ترلاسه کړ چې امنیتي ځواکونه په خپل امر بهر ته استوي، یعنی د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 له پیښو وروسته. هغه وخت د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش له کانګرس وغوښتل چې ولسمشر ته د ابد لپاره په بهر کې له ځواکونو څخه د استفادې اجازه ورکړي، خو کانګرس ورسره ونه منله او موافقه یې وکړه چې د هغو پر ضد له ځواکونو کار اخله چې د سپتمبر د 11 په پیښه کې لاس لري، لکه القاعده او طالبان چې القاعده ته یې پناه ورکړی ده. نیویارک ټایمز لیکي نن طالبان په افغانستان کې واکمنان نه دي. اسامه ابن لادن وژل شوی او د سپتمبر د 11 نیټې د پیشي اصلي عاملان یا وژل شوی یا نیول شوی، خو بیا هم له ولسمشر سره په بهر کې د ځواکونو د استعمال پخوانی واک په خپل حال دی. ورسپانه وړاندې لیکي د اوباما د واکمنۍ 9 میاشتې پاتې دي او شاید د دې واک مسله بیا راپورته کړي. اوباما پخواله د دې اوږدې جګړې په اړه خبرداری ورکړی و، خو د ده ادارې استدلال کاوه چې هره هغه ډله چې په امریکا کې د بریدونو نیت لري هرو مرو له القاعده او طالبانو سره یو ډول اړیکې لري. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا نوې اداره به له دې واکه ګټه واخلي، شایي نوی حکومت په ځانګړي ډول اهداف په نښه کړي، یا لکه څرنګه چې د جمهوري غوښتونکو کاندید ترید کروز ویلي دي پر دښمن دې درنه بمباري وشي. د ورځپاڼې په وینا شایي نوي ولسمشر ته له بحث وروسته د اړتیا له مخې ډېر واک وسپارل شي او داسې نه وي لکه کانګرس چې د اوباما واک محدود کړی دی. د لویدیځ یوې بلې ورځپاڼې ګارډین بیا خبر ورکړی دی چې د امریکا دفاع وزارت په څو ورځو کې په کندوز ښار کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د بمبارۍ تحقیقي راپور خپور کړي. دا پیښه تیر کال هغه وخت رامنځته شوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و او امریکایي الوتکې پر دې روغتون په بمباري کې 240 ملکیان ووژل. ګارډین د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا لیکي چې دغه راپور به چې ډېر وخت وځنډېده د دې اونۍ تر اخره خپور شي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو دندې ځنډول شوې دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وی له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د ځنګړي استازي په توګه هم کار کړی دی. د هغه خلیلزاد سره د مرکې پر اساس د فرشتي جلال زی رپورټ اورو.
د خلیلزاد په وینا د وسلوالو طالبانو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو لپاره د واشنگټن د کړنلارو ناکامي او له وسلوالو طالبانو د پاکستان ملاتړ اوس هم په افغانستان کې د ثبات ټینګښت پر هڅو تور سیوری غوړولی دی.
With the Pakistan's
خلیلزاد وای په تیرو شپاړسو کلونو کې د ستونزه چې واشنگټن له پاکستان سره په اغېزمن چلند او هلته د طالبانو د پناه ځایونو د ستونزې په حل کې ناکام سو، تر ډېره حده د کابل او امریکا په اړیکو کې د ستونزو مور ده. زما په باور دا یوه ستره ستراتیژیکه مسله وه چې نور مسایل ورڅخه راپیدا سو او ډېر کسان د دې مسلې اهمیت ته هم نه دي متوجه شوي. زلمای خلیلزاد د بوش د ادارې له هغو لوړ رتبه ډیپلوماتانو دی چې د بن په غونډه کې مهم رول او د طالبانو تر سقوط وروسته یې د افغانستان د نوي دولت په تشکیل کې لوی لاس درلود. خلیلزاد د ازادي راډیو سره په امریکا کې ویلي د افغانستان په طلایي وخت کې هغه مهال چې د هیواد ته د ټولې نړۍ ورپام و، امریکا په دې کې ناکامه شوه چې په دې وپوهېږي چې د طالبانو تخریبي فعالیتونه له پاکستانه اداره کېږي.
After you do something big and significant like use force
map power da wa tlai mo khwa zaka kala chtasi yo star kar wa kai laka la zura kar wa khla yo yo hukumat nas kor kai laka mushi da talibano da regime pa wandi wa kad da dir pham jalbawi etebar paida kawi dal ta hams map power ka mush waqti pa pakistan ziyad fshar ra waslai wai aw pa awailo ki mush da te panazayino jorido ta ijaza na wai war kadi dir pramtak ki
da sanctuary to develop we have made more progress
da khalizat waina دا وخت لري دو سره د امریکا اعتبار او سیمه ته د نورو هیوادونو پاملرنه پیکښو
to deal effectively with the Pakistan or the sanctuary problem in Pakistan.
خلیزاد وای دا وخت لري دو سره زموږ اعتبار او د نورو پاملرنه پیکښو په اني وخت کې پاکستان چالاکی شروع کړ او یوازې دومره همکاري را سره کول چې د امریکا له قهر ځان خوندي وساتي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانهونی خبرداري ورکړ چې که پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو د فعالیت د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به اعتراض وکړي. خلیزاد د خپل دی پخوانی ملګری ولسمشر اشرف غنی په اړه ویلي دی باید د افغانانو په ذهن کې د هغې بې ثباتۍ په کمولو باندې غور وکړي چې په دې هیواد کې د امنیت خرابوالی، اقتصادي فشار او د ملي وحدت حکومت د راتلونکو په اړه لبي اطمینانۍ پیدا شوې ده. خلیلزاد ویلي زما په فکر کله کله داس کېږي چې ستر مشکلات داسې رهبران پیدا کړي چې په هغه وخت کې ورته اړتیا وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام اوریدلای شئ. د افغانستان د ختیځ د عام روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځنو په غونډه کې ویل چې د هوا له تودېدو سره د دې ناروغۍ د خپرېدلو خطر او اندېښنې زیاتې شوي دي. دوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي مخکې له دې چې هوا توده او د ملاریا ماشي زیات شي باید تدابیر ورته ونیول شي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د ملاریا له خطر سره په مخامخو ولایتونو کې د پشخانو ویش او د روغتیایي مرکزونو مسلکي پرسونل او لابراتوارونو زیاتول هغه عمده وړاندیزونه و چې د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې حکومت ته وکړل. د دې ټولنې غړو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل چې احتمال شته د هوا له تودېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو او په تیره ختیځ زون کې ګڼ خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته شي. د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې رئیس سید حبیب الله اروال وویل چې په هیواد کې هر کال په دې ناروغۍ ګڼ شمېر خلک اخته کیږي او که مخنیوي ته تدابیر ونیول شي خطر یې کمېدلی شي.
په افغانستان کې 244,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% دي یوازې ختیځ ولایتونه نه دي، 10% ننګرهار، 15% لغمان او 12% د کونړ دي ولایتونه، همدارنګه 15% دي په خوست، پکتیا او د شاوخوا نه او د کندهار ولایتونه، یعنی ختیځ ولایتونه زیات دي د خطر سره مخ دي.
د ملاریا ناروغي د یو ډول میاشې په ذریعه له یو انسان بل ته لیږدېږي. د یادې ټولنې غړو وویل دا میاشی چې انافیل نومیږي د هوا له تودېدو سره په ولاړو اوبو او ناولو ډنډونو کې پیدا کیږي، هګۍ اچوي او له 24 ساعتونو څخه نیولې تر 48 ساعتونو پورې په فعالو میاشو بدلیږي. په غونډه کې ډاکټر غلام رحیم واک وویل چې په ټوله نړۍ کې د ملاریا 140 ډولونه کشف شوي چې 4 ډوله یې انسانان مصاب کولی شي. هڅه مو وکړه چې د ختیز د روغتیایي ټولنې د غوښتنو په اړه د عامې روغتیا د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې په دې اړه څه ویل نه لري. د روغتیایي چارو پوهان وایي د چاپیریال پاک ساتل عمده لاره ده چې د ملاریا د میاشې د ودې او فعالیت مخه نیسي، او د حکومت د اړوندو ادارو دنده ده چې تدابیر ورته ونیسي. د دې کار پوهانو له ډلې پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په اوسني وخت کې د دې پېښې ډېرې زیاتې شوې دي. د مخنیوي لپاره بسترینې لارې چارې دغه دي، هغه اوبه او ډنډونه چې په کوڅو شاوخوا ته د کورونو راټول شوي وي دا باید وچ کړی شي، او په دې کې دوا پاشي صورت ونیسي. هغه ماشومان که چېرته ملاریا وي باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلل شي، خو وقایه بیا هم مهمه ده.
د افغانستان د ختیز د عامې روغتیا د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 214 میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دوی دا هم وویل په 2016 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 30% کموالی راغلی، خو دا کافي نه دی، او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو دنده ده چې د دې وژونکې ناروغۍ بشپړ مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي.
د افغان عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ وایي جنګي جنایتکاران اوس هم په حکومت کې کار کوي. د سور د اومې او اتمې پېښو د قربانیانو خپل خپلوان وایي دغه جنایت کوونکي باید محاکمه شي، خو افغان حکومت وایي چې د عدالت ټینګښت او انتقالي عدالت هغه بحث دی چې حکومت تر اوسه نه دی ورنږدې شوی. په دې اړه تفصیل د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د تیرو څلورو لسیزو جنایتکارانو د مجازاتو په اړه د غږ پورته کولو په لړ کې دا اصل د افغان عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ د جنګ جګړو د 15,000 قربانیانو د انځورونو په ننداري کې ورته غوښتنه تکرار کړه. د دغه بنسټ مشر ویدا احمد د پنجشنبې په ورځ د ننداري په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې جرمونه یې کړي نه یوازې دا چې مجازات شوي نه دي، بلکې اوس په حکومت کې هم کار کوي.
موږ تر ډېره ننداری ته وړاندې کول کوو، هغه جنایتکاران چې په حکومت کې دي هڅه کوي تر څو دا مسله پټه کړي، خو موږ خیو چې جنایت شوی او د هغې باید ځواب وویل شي او محاکمه شي. که چیرې دوی محاکمه نه شي، افغانستان به نه د ازادي مخ وویني، نه د عدالت، ډیموکراسۍ او سولې. زموږ خلک دې یو شي او دوی دې محاکمې ته راوکاږي.
د آغلي میرمن احمد په وینا د خلق او پرچم د رژیم پر مهال د سور لاتمی وروسته پیخي د طالبانو حکومت او پر افغانانو د امریکایانو د حملو پر مهال افغانانو ډېری ستونزې وګاللې او قربانۍ ورکړې. دا په داس حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د وسلوالو قواو لوی درسیز قدم شاه شهیم د مجاهدینو د بریا په ورځ وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو له امله 1.5 میلیون کسان وژل شوي، 2 میلیونه معلول او نږدې 15 میلیونه افغانان مهاجر شوي دي. له دې وړاندې هم یو شمېر مدني بنسټونو د تیرو لسیزو د جګړو د قربانیانو د عدالت غوښتنې لپاره لاریونونه کړي دي. په همدې حال کې د جګړې د قربانیانو خپلو خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر جنایتکاران د خپلې بریا دغه ورځې هم لمانځي. له دې ډلې یو قرباني برکت الله دی وایي هغه کسان چې د سور په اومه او اتمه راغلي دي اوس په ارګ کې ناست دي، او د هغوی په خبره دا یو لاسته راوړنه ده، ویاړي او د هغې لپاره جشن نیسي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل انتقالي عدالت او د عدالت ټینګښت هغه بحثونه دي چې تر اوسه د ملي وحدت حکومت نه دی مطرح کړی.
هر افغان حق داره که در دستگاه حکومت
دی وایي هر افغان د دې حق لري چې د افغانستان د نظام د ښهوالي په برخه کې کار وکړي، مبارزه وکړي، ځکه چې دا د هغوی حق دی. او په انتقالي عدالت بحث دی چې موږ تر نن ورځې تر هغه حده نه یو رسیدلي. ډېری قضیې وي، موږ دېرش کلن جنګ درلود. ډېر وضاحت باید رامنځته شي چې څوک مجرم دي، څوک قاتل دی او څوک مقتول دی. دغه بحثونه ډېر وضاحت ته اړتیا لري تر څو انتقالي عدالت مطرح شي. د انتقالي عدالت پروسه په 2006 کال کې د لندن په کانفرانس کې مطرح شوه، او وروسته افغان حکومت د هغې د عملي کولو په اړه پلان جوړ کړ. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو جګړو د مجرمینو یو مستند راپور جوړ کړی، خو نه تیر حکومت او نه هم اوسنی حکومت د دغه راپور خپرېدو ته زمینه برابره کړې ده.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
countries. لورپا تر امریکا، له آسیا تر آسترالیا میر
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د خبرونې په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي د غرض دا هم اوري چې دفاع وزارت له توریزم سره د مبارزې په برخه کې د روسیې رول مهم او ګټور بولي. خو اوس لس نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق د روان سیاسي بحران او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د مبارزې په اړه د خبرو لپاره پرون بغداد ته ورسېد. روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې په ناټو تړون کې د غړیتوب په اړه د سویډن د هر ډول پریکړې درناوی کوي، خو مسکو به خپلو پولو ته نږدې هر ډول پوځي خوځښت ځواب کړي. متحده ایالاتو د سوریې پر حلب ښار د حکومتي ځواکونو بمباري په سختو الفاظو غندلې ده. او د افغانستان په مهمو خبرونو کې سرټکی دادی چې د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی چې د هرات د استناف د څارنوال د وژنې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی نن له کابله دې ولایت ته ورسیږي. ولسي جرګې بیا له ولسمشر وغوښتل چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ډېر شر د جرګې ته معرفي کړي. او چارواکي وایي د یو دوه ستوري لرونکي جنرال په ګډون شپاړس امریکایي پوځیانو ته په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د روسیې رول مهم او ګټور بولي. د دې وزارت وایند د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل روسیه کولی شي چې د افغان سرتیرو د روزنې، تجهیز او مهماتو په برخه کې همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر پوځي شنونکي وایي اړتیا ده تر څو د نړۍ هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
وروسته له هغې چې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې لپاره له روسیې سره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو خبره وشوه، دفاع وزارت یو ځلې بیا ټینګار کوي چې روسیه د تاوتریخوالي په کمولو کې مهم رول لوبولی شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل روسیه کولی شي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او مهماتو له لارې له دې هیواد سره مرسته وکړي.
روسیه هیواد کولی شي چې زموږ سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي. د وسوال پاوز دې ته ضرورت نه لرو چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. موږ دې ته قطعا ضرورت نه لرو. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولی شي، د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي، نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې روسیه زموږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ له نړیوال تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د پوځي او تخنیکی همکاریو د کمیټې د جوړولو خبره روسیې ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي د دغه توافق جزئیات به کابل ته د معصوم ستانکزی له راستنېدو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت هم له افغان حکومت څخه غوښتي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د هوکړه لیک لپاره چمتووالی ونیسي. د روسیې سفیر د هوکړه لیک د افغان حکومت په ګټه بللی، سره له دې چې د دې هوکړه لیک جزئیات نه دي خپاره شوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د جګړې په ډګر کې د روسي سرتیرو حضور ته اړتیا نه لري او یوازې لازمه ده چې د هیواد د افغان ځواکونو روزنې او پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. له بلې خوا یو شمېر پوځي او امنیتي کارپوهان وایي اړتیا ده تر څو د نړۍ ټول هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ هیوادونه ټولنه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپل ژمنې بیا تازه کړي.
واقعا چې د بدې پدیدې په مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده، د ټول دنیا په سطح باندې، نه تنها د منطقوي په سطح باندې بلکې د دنیا په سطح باندې. امیدوار یم چې یو ځل بیا د یو تجدید پیمان د نړیوال سطح باندې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مسکو په دې ناسته کې ویلي چې د روسیې، چین، هند او ایران له مرستې پرته به لویدیز هیوادونه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112415.
ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، له تیرو نږدې څلورو لسیزو په هیواد کې جنگ روان دی. هر ورځ په دغه جنگ کې په لسګونو افغانان په بیلابیلو نومونو او ډولونو وژل کیږي او ټپین کیږي. که څه هم چې یاد اوږده موده کې د افغانانو د یوازینۍ هیلې یعنی سولې راوستلو دپاره ډېرې هلې ځلې شوي، کله چې مخالفین او په جنگ کې ښکېلې خواوې سره دروغې جوړې میسته کېناستلو ته نږدې شوي، بیا یوه ستونزه پیدا شوې او خبرې د خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي. په روانو جنگونو کې د نورو خلکو پرتره ځوانانو ته زیاته مرګ ژوبل اوړي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ځوانان د خپلو وینو په بدل کې د جنگ سنگرونه ګرم ساتلی شي، آیا د سولې په پروګرام کې مثبت رول نشي لوبولی؟ او که دغه مهم رول لوبولی شي، تر اوسه یې یا د اسلامي او افغاني دنده ولې نه ده ترسره کړې؟ درنو اورېدونکو، په نننی ګردی میز کې په همدې خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولای شي چې په خپل هیواد کې د جنگ بندولو او د سولې پر راوستلو کې مهمه ونډه واخلي. نن موږ سره په ګردی میز کې د افغان سید جمال الدین د پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پونځي محصل احسان الله احساس او مدني فعال ضیاءالرحمن رحمان خپلواک میلمانه دي. تاسو درنو اوریدونکو او خپلو ګرانو میلمنو ته ستړي مشي وایو. لومړی پوښتنه له احسان الله احساس کوو چې په روانو جنگونو کې ځوانان ته څومره زیانونه اوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. انورسیت تاسو نه مننه او ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. دا خو ښکاره خبره ده انورسیت چې د جنگ قربانیان نن سبا په ډیر شمیر کې ځوانان دي او کوچنیان دي. په افغانستان کې د څو لسیزو راهیسې جنگ دی. که په دواړو اړخونو کې ګورو، انورسیت هم په د دولت لوري او د مخالف وسلوالو لوري، هلته مخالف لوري کې هم ځوانان جنګیږي او هلته هم ځوانان قرباني کیږي، او د دې تر څنګ د دولت لوري هم ځوانان دي چې په ګڼ شمېر کې تلفات بیا ځوانانو ته وړي او خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مننه خپلواک صاحب. د دې تر څنګ چې ځوانانو ته په دغه جنگ کې مرګ ژوبل اوړي، نور څومره زیانونه ګالي دوی؟
مننه. زموږ په خپلواک سره د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. جنگ ټول زیان دی که وګورو، مرګ ژوبله ده. او بل طرف ته که وګورو، زمونږ ځوانان چې دي ټول د جنگ طرف ته مخه کړې ده، تعلیم ته پاتې دي. زم یو ملک چې ترقی کوي په تعلیم باندې کوي، هغه زمونږ ځوانان نه پاتې دي او ټوپک ته لاس کړی ده. نو دا یو غټ زیان دی د هیواد دپاره او د ځوانانو دپاره چې ځوانان ټول جنگ طرف ته شي او تعلیم پرېږدي. نو دې نه بل غټ زیان زم نشته دی. که چېرې تعلیم ته پاتې شو، د خپل ټولنه هم نشي اصلاح کولی، خپل کور هم نشي اصلاح کولی، مقصد راتلونکی نسل هم برباد دی. او که تعلیم طرف ته مخه کړه، نو هیواد هم جوړ لري او سوله هم راتلی شي، هر څه کېدلی شي. خو زمونږ زیات زیانونه چې دي، تعلیم ته اړولی دی چې زمونږ د افغانستان کې د نوي نسل د تعلیم ذریعه ختمه کړې ده د جنگ، او بلکې ځوانان یې ټول ختم کړه. هغه ځوانان اوس په افغانستان کې کوګورو، ټول ځوانان ختمیږي، داسې مشران خلک او هغوی په خپل ځایونو ناست دي، نور ته مرګ ژوبله وړي نه دی دغه نه خبر دي. خو په فوج کې ګورم ځوانان مري، او که اخوا ته غرونو کې څوک دي، هغه هم ځوانان دي. هم داسې سپینګیري خلک او غټ خلک نشته چې جنګیږي، ټول دواړه طرف ته ځوانان جنګیږي. او دغه جنگ ما په افغانستان کې رواج کړی دی او تعلیم نه خلکو مخ اړولی ده.
ډېره مننه خپلواک صاحب. احساس صاحب، داسې معلومیږي چې په جنگ کې ښکېلې خواوې د دې په ځای چې ځوانان تعلیم ته وهڅوي، د جنگ ډګرونو ته لیږي،
او جنگ د جنگ سنگرونه په ګرم ساتي تر څو به دغه حالات روان وي. ځوانان ته څه پکار چې څه وکړي؟
ښه پوښتنه ده. او د خپلواک صاحب د خبرو په تایید کوګورو چې یو طرف ته جنگ ځوانان قرباني کوي بل طرف ته د تعلیم نه هم لري ساتي. تاسې یادونه وکړه چې تر کومه به دغه پروسه روانه وي ځوانان به قرباني کیږي او د دې ترڅنګ له تعلیمه به لري پاتې کیږي. زه وایم تر هغه چې متحد نشو په یو ټغر کې نو یعنی یوازنۍ حل لارې د سولې ده. که سولې سره کې نو خبرې ونکو جنگ د حل لار نه ده. تر هغه به دغه پروسه زما په آن او زما له نظر روانه وي چې تر څو چې همدغه جنګیږو سره خوله په خوله نشو کېنو نو خبرو ته کېنو نو او دغه ځوانان را په خوله نکو دواړه لوري ځوانان دي که وګورو داسې ادري ډېرې زیاتې شته دی که نه چې د مخالف لوري مړي پکې ښخ شوي دي. دوه ورونه یو په دولت کې بل په مخالفو کې دواړه ځوانان دي که وګورو دواړه قرباني شوي دي ځوانان. او د دې تر څنګ جنګ او دغه ناخوالې به تر هغې روانې وي چې سولې میز ته کېنو نو
ډېره مننه خپلواک صاحب. موږ په خپله هغه مقدمه کې هم دا وویلې چې په دغه تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د سولې راوستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې خو کله چې خبره مقصد ته نږدې کېږي خلک بیا یوه ستونزه پیدا شي یا د ګاونډیانو د خوا نه یا د یو بل چا د خوا نه یوه ستونزه پیدا شي او د دروغې جوړې خبرې د خنډ او ځنډ سره مخامخ شي. ستا په نظر تر اوسه چې کومې د سولې دپاره کومې خبرې شوي دي د دواړو خواونه البته په جنګ کې ښکېله خواونه څومره صداقت پکې موجود؟
تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د سولې کوم دفترونه دي داسې یوه بانه ده د عوامو دپاره چې مونږ د سولې دفترونه خلاص کړي صرف خلک یې زیر زیر کړي دي خلکو ته صرف معاشات ورکوي دغه فایده یې ده. د سولې دپاره تر اوسه پورې هېڅ کار نه دی شوی. مثال به تاسو درکړم اوس دوی چې کوم کسان راغواړي او کومې غونډې چې کوي هغه ټول د دولت خلک خپل خلک یو څو کسان راغونډ کوي. مونږ د سولې غونډه ده یا د سولې شورا غونډه ده د سولې غونډه چې کېږي هغه د هغه کسانو سره کښي چې د مقابل کسان پکې ناست دي د دوی خبرې واوري هغوی چې دي کومې خبرې کوي دوی وله واوري دواړو نظرونو سره شریک شي. دلته دا خبره نشته دی دلته خپل کسان صرف راغونډ کړي او یو غونډه جوړه کړي افتخاري غونډه کې شي او بس نور هیڅ پیدا نه کوي.
احساس یې تاسو د سره هم نظر یستې په دغه خبرو کې چې دا وایي چې سوله نشي راتلی یا د سولې شورا باندې انتقادونه وشو د دې دپاره دې سره هم نظر یستې؟
بل انوري صاحب خپلواک صاحب مخې خبرې وکړې خو د خبرو کې په قاطعیت سره دا راتله وایي سوله نشي راتلی. سوله راتلی شي ولې خو هغې دپاره جلا لارې دي که وګورو او تاسې چې په عموما که مونږ وایو زموږ دغه بس ډېر تمرکز د ځوانانو په رول باندې کوي په ټولنه کې خو ځوانان البته دته قرباني ورکوي. ځوانان باید ده چې په سوله کې هم دوی ته رول ورکړلی شي برخه ورکړلی شي دوی سره سلا مشورې هم ورکړلی شي د ځوانانو نظر واخیستلی شي. د مشران موږ منو چې مشران زموږ مشران دي هغوی په خبره باندې ښه پوهېږي خو د دې تر څنګ دا هم وایو چې ځوانان چې دا د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري باید د چې ځوانان قرباني ورکړي نو د سولې په خبرو کې هم ځای ورکړلی شي. خپلواک صاحب ویل چې د سولې راتګ کې البته خنډونه شته دي. ژوندی مثال به دغه وایو که حکمتیار صاحب اوس زړه ښه کړی دی چې راشي دولت سره یو شي او د دې تر څنګ د امریکې له لوري هغه په تور لیست کې په دغه لنډو شپو ورځو کې په تور لیست کې شامل شه نو دا خامخا او دقیقه او معلومه خبره ده چې حکمتیار صاحب د سولې لپاره زړه ښه کړو. نړیوال نه غواړي البته چې په افغانستان کې سوله راشي او د دې تر څنګ که ځوانان سره پخلا نه شي د دواړو لورو نو خامخا د سولې په برخه کې به خنډونه او دغه شان ستونزې وي.
د ځوان فکر د پروګرام درنو اوریدونکو تاسو د خبرونه له ازادي راډیو واوري. خپلواک صاحب به هم د سولې خبره ده او د ځوانان لخوا د سولې پروګرام کې هڅې دي یا دغه ونډه چې تر اوسه ځوانانو څومره د سولې راوستلو لپاره خپله ونډه ادا کړې خپله هغه وظیفه یا دنده تر سره کړې ده؟
ستا پوښتنې ته راځم نور صاحب خو مخکې احساس یوه خبره وکړله باید ځوانانو ته په د سولې شورا کې مقصد ونډه ورکړی شي که نه؟ خو زه یو خپل نظر درته وړاندې کوم داسې تقسیم نه دی چې ورکړی شي هغه به رضا شي او مقصد سوله به راشي. که ټول ځوانان هم شي که نه سوله نه شي راتلی تر څو چې د مخالفو خلکو غوښتنې نه منل شوي. نورې صاحب هغو په دې باندې لس کاله مصرف کړی دی دغه کړی دی که ټول پکې ځوانان کې دا سپین ګیري دي ټول هم بچي که نه هم سوله نه راځي دلته په دې خلکو باندې دي په دې غونډو باندې
خبره پدې کې ده چې ځوانان که په جنگ په سنگر کې خپل سر نه تیریدلی شي، د خپل خوږو اندامونو، د خپل وینې او د خپل ژوند نه تیریدلی شي. آیا د سولې لپاره داسې څه نه شي کولی چې افغانستان کې سوله راشي؟
ما تا ته ویلي چې ځوانانو ته په دې دفتر کې ونډه ورکړی شي، هېڅکله سوله نه شي راتلی، خو په یو طریقه باندې، یوه لاره باندې، چې هر ځوان ځان سره فکر وکړي او راځي د خپل وطن ته په صداقت سره کار وکړو. په سولې دفتر باندې نه چې سولې سره کښېنو، هغه سره خلک سره کښېنو، هغه خلک نه کښېني، هغه د بل چا په لاس کې دي، ته به د هغې خلکو سره کښېني که سوله راولي.
تر اوسه ځوانانو دا سوچ نه دی کړی،
تر اوسه پورې په افغانستان کې ځوانانو دا فکر نه دی کړی. که چېرته فکر کړی وي، دواړه طرف ته ځوانان دي، د خپل وطن نه به دفاع کړې وه، چې په خپل وطن نه دفاع وکړي، هېڅکله څوک نه شي کولی ستا په هېواد کې چې دی لاسوهنه وکړي یا جنګ رامنځته کړي.
دفاع خو کوي، سرونه تېرېږي،
یو په یو فکر دی، بل په بل فکر دی. ټول ځوانان باید سره راغونډ شي.
ولې ولې ځوانانو کې دا احساس نه پیدا کېږي چې د جنګ په ځای باید موږ د سولې لاره غوره کړو او د سولې لپاره کار وکړو؟ څه لاملونه دي؟
لاملونه دا دي نوري صاحب، چې زموږ په سر کې سم خلک نشته دی، موږ هغې ته امیدواره نه یو. که موږ هغې ته امیدواره شو، په موږ په هغومن باور ترلاسه که موږ په خپله ورسره وردېږو. واه خلک داسې خلک دي په سر کې چې هغوی سره هم نه شي وردېدلی، هغې سره وردېدلی شولې بیا ټول ودرېدل ورسره. صحیح ده، زه به خپل هېواد دفاع وکړم، خپل هېواد ته به خدمت وکړم، خو زما په سر کې داسې سړی چې زما زړه نه غواړي.
نو ته د یو سړي په سر باندې، د یو سړي په خاطر باندې ټول هېواد په سینه وکې؟
نه، لاس ته اخلم.
ګوره احسان الله، دا راته ووایه چې تر اوسه ولې ځوانانو دا احساس نه دی کړی چې د سولې دپاره کار وکړي، د جنګ په ځای. خپلواک خو هر څه رد کړل، ته پکې څه وایې؟
د خپلواک صاحب خبرو سره زه په بشپړه توګه توافق نه کوم. د خپلواک صاحب په خپلو خبرو کې ویلی چې البته ځوانانو سره دا فکر نه دی پیدا شوی. ځوان د یو نوي فکر سره ټولنې ته راغلی دی. د ځوانانو فکرونه چې دي، تر ډېره د جنګ نه بهر دي. که ما مخکې یادونه وکړه، خپلواک صاحب، ځوانان به ډېر څه وکړي، البته که دوی ته هغه صلاحیت ورکړلی شي، واک ورکړلی شي او ونډه ورکړلی شي د سولې په خبرو کې، ادا به یې کړي. خو ما مخکې وویل چې د ځوانانو شتون د سولې په خبرو کې په نش حساب دی. تر ډېره که دغه موږ خپله دغه ټولنیز رسنۍ تعقیب کړو، د ځوانانو ډېر شعارونه او د ډېرې خبرې چې دي، دا البته په سوله باندې متمرکزې وي. دوی ډېر کوشش او ډېرې خبرې سولې ته ځانګړې کړي وي. هر څه چې دي، دوی خپل نظر چې دی، خپل فکر چې دی، سولې طرف ته اړولی دی. ځوانانو ته دغه ونډه نه ده ورکړلې شوی. او که دا وایو چې ځوانان جنګي کې د دواړو له لوري، که په افغانستان کې د اوسني جنگ او یا دغه جګړې لامل هم یو ځوانان کېدی شي، خو په راس کې چې دي بیا مشران دي، او هغه مشران دي چې یا خرڅ شوي دي او یا مفکورې غلطې دي. ځوانانو ته زه بیا هم وایم، که چېرته په سوله کې او په دغه د سولې په دغه روانه پروسه کې برخه ورکړلی شي، رغنده رول لوبولی شي.
ستاسو په نظر باندې اوس حزب اسلامي د انجینر ګلبدین همپاتیار په مشرۍ باندې دغه ډلې د سولې پروګرام ته زړه ښه کړی دی او کابل کې هیاتونه ناست دي، ستا په نظر باندې دا خبرې به تر کومه پورې ګټورې وي؟ د که سوله راشي د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ څومره ګټورې دي؟
بل انشاءالله خوشبیني ډېره ده نوري صاحب، او تر ډېره د سولې لپاره کارونه روان دي. او انشاءالله چې موږ بیا هم امید لرو، امید به ساتو، او که هر څه وشي بیا هم لکه د حزب اسلامي دغه راغلي پلاوي تر ډېره په خپلو خبرو کې، په ګردیو میزونو کې او د رسنیو سره په خبرو کې موږ اورېدلي دي. دوی وایي چې موږ کابل ته نږدې یو، یقینا چې دوی نږدې دي او دغه خبرې خلاصې دي، را به شي بیا هم خو هیله ډېره ده. خو تر یوازې د حزب اسلامي ګوند په راتګ باندې دغه سوله نه شي راتللی، تر دې چې امارت اسلامي، داعش، د دې تر څنګ حقاني شبکه، واغه ډلې چې په افغانستان کې اوس د دغه روانو ناخوالو او ورانیو لامل دي، ټول سره خوله په خوله نه شي او د سولې او د خبرو میز ته کښېنه.
خپلواک، ته د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ چې کومې خبرې روان دي، دې ته څومره هیله مندي لرې؟
انوري صاحب، دا یو ښه اقدام دی چې حکمتیار صاحب افغانستان ته راځي او سولې پروسې سره یو کېږي. خو باید حکومت هم یو کار وکړي، هغه دا چې دغه کوم زمونږ افغانان مشران چې دي اوس چې مخالف سره په لار په ډله کې ولاړ دي، دوی کې یو یو د سولې سره پر یو ځای کېږي، د نړیوالو سره خبره وکړي چې دوی سره زمونږ خبرې خلاصې شوې دي. باید دوی د تور لیست نه لرې شي، که چېرته د یو ورور راشي، مشر راشي، زمونږ د دې حکومت سره یو ځای شي، نور هم بیا زړه ښه کوي. صحیح ده، اوس که دا ورور راغی پر د دې سولې پروسې سره یو ځای شو او نړیوالو دا د تور لیست نه لرې کړ، دا ټول راځي. ځکه اوس هغوی یېرېږي که موږ د افغانستان حکومت سره خبره وکړو او د نړیوالو سره خبره زمونږ خلاصه نه شي، نو کېدای شي
خپل افغانستان کې بیت ونیسي، خو تر څو پورې چې دوی دغه ورونه راځي مخکې له مخکې نه باید دوی د نړیوال سره خبره وکړي چې دوی
حکومت
دا کار وکړي چې د تور لیست نه دغه خلکو نومونه وباسي. هر هغه څوک چې اراده ولري چې مقصد زه ورزن د سولې سره د افغانستان سره حکومت سره یو ځای کېږم، هغه کسانو باید مخکې له نړیوال سره خبرې وشي. هسې نه چې خدای مکه دوی راشي د حکومت سره یو ځای شي بیا نړیوال په هغوی باندې کوم دغه وکړي یا یې ونیسي یا کوم مشکل ته پیښ کړي، نو زموږ د دوامداره د سولې پروسه به مکمله ختمه شي، ځکه سبا بیا په افغانستان حکومت باندې څوک باور نشي کولی.
احساس که څه هم چې حزب اسلامي په ښکاره خپله ونډه نه ده غوښتې په حکومت کې، خو بیا هم څه به په زړه کې لري، حکومت ته څه په کار دي چې څه وکړي دوی سره چې پخلا شي او خپل حکومت او د خپل خلکو د پاره بیا کار وکړي.
انور صاحب، تاسو ښه پوښتنه وکړله. ګورو تر ډیره په افغانستان کې چوکۍ ویشل شوي دي، تر ډیره ویشل شوي دي، اوس هم یعنی د دا ویش چې دی شفاف نه دی شوی. که شفاف نه دی شوی، که په دغه باندې یو مرور رور پخلا کیږي او د کار خو نه خو په هره ډله ټپله کې شته دي، هم په امارت اسلامي کې شته، هم په حزب اسلامي کې شته دي، که هره برخه که هم امارت یا حزب اسلامي راځي او د سولې د پروسې سره یوځای کېږي، دوی به حتما خپل امتیازات غواړي. غواړي بیا دوی هم افغانان دي، د کار خلک به لري، هغه خلک چې د ملک ته او د خاورې ته وفادار وي، که دوی ته امتیازات هم په لاس کې ورکړل شي او د افغانستان د اساسي قانون د چتر لاندې خپل دغه کار ته او دغه د قانون ومني او راشي خپل کار ته ادامه ورکوي، نو زوی امتیازات ورکول یو ښه خبره ده. باید د چې ورکړل شي، ولې دوی هم په راس کې داسې خلک لري چې د دغه ملک او دغه خلکو د دغه درد دوا کېدل شي، دغه موجوده ستونزو ته د حل لار لټول شي.
په دغه خبرو کې چې دا روانې دي د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ، په دې کې ځوانان څومره رول لوبولی شي؟ یو ځوان په هیڅ باندې ته څه کولی شي، خپلواکي څه کولی شي، نور څه کولی شي؟
ځوانان ډیر کارونه کولی شي. په نن سبا وخت کې دوی ته وخت هم نه دی ورکړل شوی، خو تر ډیره کار کوي. هغه عامه پوهاوی دی، اما پوهاوی چې دی دا د ټولو نه ښه د حل لاره ده. د خلکو په ذهنیتونو باندې کار باید وشي. نن سبا که وګورو د خلکو ډیر زیات د زیاتو خلکو ذهنیتونه چې دي دا جنگ طرف ته مایله دي، موږ په جنگ کې را لوی شو. ځوانان کولی شي خلکو ته ښه پوهه ورکړي، ښه عامه پوهاوی وکړي، او یو ښه لاره چې دا ټولنیزې رسنۍ دي چې نن سبا ځوانان تر ډیره پکې ښکیل دي او سولې دپاره کار کوي.
تا خپله د سولې دپاره په دې برخه کې ټولنیزو رسنیو کې څه کړي دي یا عامو مجلسونو کې دي؟
بلې، تر ډېره مونږ چې کلم په پوهنتون کې اکثر له خو سیاسي بحثونه نه وي، خو د سولې خبره راشي په خپلو کې سر نظریات تبادله شوي دي، کې نستلي د سولې لپاره، او په فیسبوک یا ټولنیزو رسنیو کې مو ډېر نظریات شریک کړي دي. او تر ډېره د دغه دولتي چارواکو کمی پانه چې دي په دې باندې مثبتې د سولې په اړخ باندې ډېرې تبصرې شریکې شوي دي، او لا به هڅه وکړو.
مننه. د ځوان فکر د پروګرام درنو اوریدونکو، تاسو دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ته څه کولی شي د یو ځوان په حیث باندې خپلواکه څه دي کړي دي تر اوسه؟
انوري صاحب، په خپله چې ما کړي دي د سولې دپاره، مونږ داسې انځورونه فیسبوک کې خپاره کړي دي په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه د مرګ ژوبلي مقصد چې دا جنګونو سره څه حالات رامنځته راځي، یا ماشومان پراته یو، یا څوک بې کوره وي، که نه دا هم د یو سولې دپاره یا جنګ خلاف یو برعکس د سولې دپاره یو کمپین دی. مونږ دغسې تصویرونه خپاره کړي په فیسبوکونو کې. ورسره احساس یې وایي چې ځوانانو ډېر په فیسبوک کې د سولې دپاره کار کړی دی، خو لږ او ډېرو هم د سولې خلاف هم کړی دی، ځکه چې ځینې ورونه شته دي د فیسبوک کې کمپینونه کوي مخالفو ته، ځینې کمپینونه کوي دی حکومت ته. خبره په هر طرف کې اختلاف روان دی. یو څوک داسې نشرات کوي چې دغې خلکو په ګټه وي، ځینې خلک داسې نشرات کوي چې د دې خلکو په ګټه وي،
جنګ او تعصب تلمن
وهي. اوس د مخالف د افغانستان پرځند حکومت څو خلاف دي ګاونډیان به یاد کړو، او هم د دې خلکو په نامه ډېرې جوړې کړي دي مقصد، او د دې افغانانو په منځ کې کمپین کوي او ملګري جوړ پیدا کړي دي، او چې هر څه شیر کوي دي ټولو ته ځي. دا چې کوي دا هم ځوانان کوي، دا څه سپینګیري نه کوي، داسې نه هم چې ټولې کوي. یو نیم کسان داسې هم شته دی چې د دې حکومت خلاف کوي او د سولې خلاف کوي، او هسې راپورونه خپروي چې د دې خلکو ذهنیتونه ځان ته راوړي او ځان سره یې ملګري کوي چې د افغانستان په خلاف وي.
اخیره کې د ځوانانو نه د یو ځوان په حیث باندې غوښتنه څه ده؟
د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې راځئ نور دا د ګاونډیانو د نور خلکو مفکورې پرېږدئ، خپل هیواد ته سوچ وکړئ چې موږ څنګه کولی شو چې خپل هیواد جوړ کړو.
او څنګه کولای شو دې خاورې ته خدمت وکړو؟ نور د ګوندونو او د شې نو تیر شي صرف افغانستان په نظر کې ونیسي او داسې ځان سره ووایو چې موږ صرف د افغانستان ته خدمت کوو، نه بیا د سولې دفترونو ته ضرورت شته دی، نه د غونډو ته ضرورت شته دی. که هر سړی خپل ځان سره دا ذهن کې ونیسي چې زه د هېواد ته خدمت کوم، نو انشاءالله چې نو هېڅ ته به ضرورت نه وي او دا هېواد به جوړ شي.
ستاسو څه پیغام دی احساس؟
بلې، بیا هم زه په ځوانانو باندې تل غږ کوم چې دغسې ویښ اوسئ او تل د سولې دپاره او د دې هېواد د ښېرازۍ دپاره کار وکئ. او زموږ دغه ځوانانو ته یو شمېر ځوانان شته دی چې تل وکه کوي د مخالف لوري البته خایمه، او یو خبره چې زمو په ټولنه کې نن سبا ډیره مده خلک دا فکر کوي وای د وسره حکومت دی او په موږ باندې ورته پل شوی حکومت دی. خو که هر څنګه دی موږ نن سبا ګورو دا په موږ باندې حکومت دی تر 15 کلونو پورې به وي، باید ننګي وکړو، ملاتړ وکړو، تر شای ودرېګو، کتل نیوکه کو باید سالم نیوکه وکړو. سولې پروسه هم روانه ده ک باید په ټول افغانستان کې ځوانان سپینګری مشران او کشران په کلکه ملاتړ وکړو. نو بیا مې هم تر ډیره غږ په ځوانانو باندې سولې په برخه کې دی چې سوله کې کار وکړي، په سوله کې خیر دی، په سوله کې د دې هیواد د ملتونو پرمختګ دی. که سوله راشي دغه موجوده ستونزې بیروزګاری او دغه شته ناخوالې به پای ومومي، په دې هیله باندې چې یو آزاد سرلړی او سوله ییز افغانستان ولري.
آزادی رادیو لوونه ترو
سے بے گناہ زاد پردو پسے قربانیوں یوم یو پاترا داگی بل میں بل پاترا داگی زہرانیوں زہرانیوں ولز افغانستان دے پردو دے جن میدانیوں یوم یو پاترا داگی